سلامونه خو چاري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د سیلابونو له امله په وخت مرګ ژوبلې خواشینی او سیلاب ځپلو سره همدردي ښودلې ده. د هغه وایان سټیفن دوجاریک د ښاغلي ګوتریش له قوله خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ملګري ملتونو او په افغانستان کې د دوی شریکان له طالب چارواکو سره سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو د رسولو په برخه کې په همغږۍ بوخت دي. ښاغلي ګوتریش د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او د ټپیانو د بیړنۍ روغتیا هیله یې کړې. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو سلګونه کسان مړه کړي او سلګونه نور ټپیان دي. د یو شمېر کسانو د ورکېدو خبرونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د ماشومانو د خوندیتوب اداره وایي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله شپږ سوه زره کسان اغېزمن شوي چې له دې شمېر یې درې لکه لس زره ماشومان دي. د ادارې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چلډرن د مشر ارشاد ملک له قوله لیکلي د سیلابونو له امله کلي او کورونه ویجاړ شوي، ماشومانو هر څه له لاسه ورکړي او ژوند یو مخې له منځه تللی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو بللی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر اغېزمن شوی، خو ورسره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. سیف د چلډرن په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې باید په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د کړکېچ د سمدستي او اوږدمهاله اغېزو د له منځه وړلو لپاره لا ډېرې مرستې متمرکزې کړي. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له پلوه ډېر اغېزمن شوی، خو د ده له قوله چې باید د مرستو رسولو په برخه کې هم لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږی کوونکی انډری کاراټواډ د وروستیو سیلابونو وروسته د افغانانو په بیړني ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغېزمنو هیوادونو په قطار کې ولاړ دی. ښاغلي راټواډ زیاته کړې اقلیمي ټکالونه اغېزمنې ټولنې له منځه وړي او د اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړنی ملاتړ مهم دی. په همدې حال کې د اسلامي همکاري سازمان د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو راټولولو غوښتنه کړې. د سازمان تېره شپه ناوخته یوه اعلامیه کې له خپلو ټولو غړو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو او مرستندویه سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي په بغلان او نورو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستو راټولولو کمپاین پیلوي. راشد خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په وروستیو سیلونو کې خلکو ته په وخت او زیانونو خواشینی دی او هر څه یې چې په وس پوروي د زیانمنو د مرستې لپاره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل لوبغاړي محمد نبي هم په خپل ایکس پاڼه له سیلاب ځپلو سره د مرستو راټولولو د پیل خبر ورکړی دی. راشد خان او محمد نبي تر دې مخکې هم د طبیعي پیښو له زیانمنو په تېره بیا د هرات او پکتیکا له زلزله ځپلو سره د کمپاینونو له لارې مرستې کړې وې. کابل کې د جاپان سفارت د افغانانو لپاره د ماسټرۍ او ډاکټورا بورسونه اعلان کړي دي. د سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ولیکل بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي او په 2025 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري. د اعلان له مخې کومو کسانو ته چې د دې بورسو له لارې جاپان ته استول کېږي د میاشتې 1,000 ینه $1,000 ورکول کېږي. د جاپان سفارت دا هم ویلي چې دا پروسه به د هغه خان بنسټ په همکارۍ مخته ولاړه شي او وروستۍ پایلې به د 2025 کال د جنوري په میاشت کې اعلان شي. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او په ختیځ دونیتسک سیمه کې وضعیت په ځانګړې توګه کړکېچن وباله. زیلنسکی پرون ماښام په خپله ویډیو وینا کې ویل نن تمرکز له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه او په هغو سیمو کې دی چې د روسیې د یرغلګرو اقداماتو خطرونه پکې ډېر دي. زیلنسکی دا هم ویل چې د دونیتسک د پوکروفسک په سیمه کې وضعیت ډېر ستونزمن او کړکېچن دی. پرون د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې شاوخوا 1,200 وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول، ځکه د روسي ځواکونو لخوا توغندیز بریدونه کېدل او اوکراینی پوځ هم په ډېرو سیمو کې د هوایي بریدونو خبرداری ورکړی و. ازادي راډیو ته غواګیا سراندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په ځینې ولایتونو کې د سیلابونو بله جوپاو زیانونه پرون هم د بغلان په ګډون د افغانستان په ځینې ولایتونو کې سیلابونو مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړولي.
ډېر المناک سیلاب په لخمري کې نه یو منطقې ته نیولې ماده نو دلته زیاتره کورونه والا وران کړي وړو زیاتره نفر ورکم یو سم زما خپل منطقه وته دلته سیلابونه راووته.
د لوړو زده کړه د کورنیو ستر مجبوریت ایران او پاکستان کې کشمیر کډوالۍ افغان کورنۍ وایي د خپل لونو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تیروي
او نور به می ورځ په ورځ د ډیپریشن حالت ته نږدې کېدل او د هغه لپاره مونږ د ستونزو موټولې په غاړه باندې واخیستې او راغلو دلته په اسلام آباد کې مهاجر پراته یاست.
اخوا په افغانستان کې کشمیر کورنۍ بیا وایي نه پوهیږي چیرې ولاړ شي څو لوڼړي درس وایي. او د فلسطین او اسرائیلو کړکې چې د غزې په جنوب کې د هوایی بریدونو سره هممهاله اسرائیلو پرون د رف ښار د تخلیې تازه امر کړی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وړاندې مو په خبرونو کې هم واورېدل چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو راوتلو سیلابونو له امله په دې اړه په نړیواله کچه هم غبرګونونه ښودل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم خواشیني ښودلې ده او له افغانانو سره یې خپله غمرازي شریکه کړې. تر څنګ یې دا هم ویلي چې ملګري ملتونه او د دوی شریکان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په همغږي بوخت سو سیلاب ځپلو ته مرستې ورسي. همدا ډول په دې سیلابونو کې مو افغانانو ته په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سیلاب ځپلو د شمیر په اړه هم واورېدل چې سیف د چلډرن ویلي نږدې شپږ لکه کسان زیانمن شوي دي چې له دې درې لکه لس زره یوازې ماشومان دي. خو له دې ټولو سره د بغلان په ګډون بیا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بیا هم د سختو اورښتونو او سیلابونو راوت و اټکل شوی. وروستیو سیلابونو په ځینو ولایتونو په تیره بغلان کې سلګونو کسانو ته مرشوب لاړولی او ویره شته دی چې د ورکو خلکو له ډلې ډېر شمېر یې مړه شوي وي. نړیوالو ادارو په تیره بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو په تمویلونکو ادارو غږ کړی چې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته عاجلې مرستې ورورسي. سیف الله ستانګزي په دې اړه راپور چمتو کړی.
لا د بغلان د لومړي سیلاب له امله ورک خلک نه دي پیدا چې بیا په دې ولایت او څو نورو ولایتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو دراوتلو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی چې د یکشنبې په ورځ هم په بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې اورښتونه کیږي چې ورسره د سیلونو دراوتلو خطر هم شته. د بارانو اندازه له 15 تر 15 ملي متر پورې اټکل شوی چې شدید دي. په شاوخوا اتو ولایتو په تیره بیا بغلان کې ورسره سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او ګڼ خلک ورک دي چې خپلوان یې لا هم پسې ګرځي. د بغلان د یو لرې پرتې سیمې خلک هغه 15 کسان خاورو ته سپاري چې ورسره سیلونو مړه کړي. رویټرز سره په خبرو کې سپینګیری ګلبدین ویلي د کورنۍ 15 غړي له لاسه ورکړل او دوی ورسره مرسته و نشوای کولای.
پای نه فر عزیز دودم ک دوی پسر می باشه، دوی دختر می باشه و یکی مادر شو. یعنی از اثر سیلابی که بیچار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم. البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای یک کدام کمک کرده نتونستیم.
په بغلان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او زرګونه کورونه وران کړي. د بغلان یو اوسیدونکی نبی احمدی چې وضعیت له نږدې څارلی ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو سیمو نمونه واخیستل چې خلکو ته پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه رسېدلي.
ډېر المناک سیلاب و ټول خبرې کې یو منطقې ته یو مادن وایي دلته زیاتره کورونه والا وران کړي وړو یعنې زیاتره نفر ورکم دی وسم زما خپل منطقه ته وایي دلته سیلابونه راوته دلته سره څنګه پیدا کړې بیا هم چې وسنګ نو ته وایي منطقې ته واسطه ستاسو چې وګورئ کته شمال خواته بیا بغلان ورته وایي یعنې مرکزی بغلان د شهر جدید نو ته واقعت چې له حد زیات ځان له خلکو ته پیسې پکړ کې یو منطقه نارینه ورته وایي یو لوی د بغلان د شهر جلال ورته وایي بیا د یو کلی دی چې منطقه د ټول کې شو دره بیا دلته د سیلاب راو چې نه غت کورنه ډېر خراب کړې نه ډېر خلک ورګ دي خلک په لټه کې درګه ګوري چې انسانان پیدا شي چې جسدونه ټول کې شو دره واقعت ډېر ځان له وایي.
د شورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی په خپل خبر پاڼه کې په نړیوالو تمویلونکو غاړه کړی چې ژر تر ژره دی د افغان ځانمنو کورنۍ سره مرستې ته ودانګي. آی آر سی افغانستان څنګه مشر سلمہ بن علی ساویلی ورشته سیلونو یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړي او بيوزدي خلک چې لتیرو طبيعي ناورینو لا د آرام سانه واخیستي ورشته سیلونو لا پسې وځپل. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې دا هم راغلی چې په نړۍ کې لګڼو نورو پیښو او کړکېچونو سره سره نړیواله ټولنه باید افغانان هیر نه کړي ځکه دمګړې دوی تر بل هر وخت مرستو ته ډېر اړتیا لري. اخو د طالبانو حکومت ویلي د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ شنبه مازیګر پیښو ته رسیدو بیړنۍ ناسته وشوه او ټولو اړوندو ادارو ته امر وشو چې له خپلو ټولو امکاناتو په استفادې زیانمنو سیمو ته د ژغورنې ډلې خوراکي مواد، درمل او مرستې ورسوي او د مړو د تدفین تدابیر ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو سلیروی ساعت واوریز مو خبرونه سلیروی ساعت از مو پوی پانا او رادیو توارو خبریگی لمو سره اوسه او د افغانستان سیمه اونړي لوروسیو تحولات او بدلونو خبر کی وړاندې مو پر راپور کې واوریدل چې د لوروسیو سیلابونو لامل د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي دي او تر خوا یې په دې اړه نړیوال غبرګونونه هم ښودل شوي او افغانانو سره د بیړني مرستې غوښتنه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو په دې برخه کې د افغانانو سره د غمرازۍ ترڅنګ د هغوی البته حسر ژر افغانانو ته د بیړنۍ مرستو د رسولو غوښتنه هم کړې ده. همدا اوس سره د بغلان ولایت د عامې روغتیا مرستیال ښاغلی نیاز محمد اکا خیل وصل شوی دی. له ده په بغلان ولایت کې د سیلابونو او هلته خلکو ته د مرستو رسولو په اړه باندې وپوښتو. اکا خیل صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته. که زه لومړۍ پوښتنه وکړم، پرون وویل شول چې د تازه سیلابونو راوتو اټکل هم شته، بیا هم سیلابونه په بغلان کې راوتلي او زیان لري؟
سلام علیکم کیدې تاسو ټول درنو ته تاسو اوریدم کوم نه فرما ډېر مننه د تاسو د خپل په ځواب کې وایم د هوا پیژندنې د ادارې او مسؤلینو دی پلانونه پاسه ستاندې نن خو هوا ښه ده، خو تېره ورځ بارانونه وو، داسې بشنې په کې سلامونه راوتلي وو. تیرې ورځې داسې خاص ارقام موږ ته د طرفاتو لله الحمد نه دي رارسېدلي.
صحیح او کخیل صاحب، د وروستي ارقام هم را سره شریک کړئ چې تر دم ګړۍ پورې د عامې روغتیا ریاست سره څومره کسان د مړینو لیست ثبت شوی دی او همدارنګه د ټپیانو.
مننه. د عامې روغتیا ریاست سره تر اوسه پورې د هغه رسمي او کره شمېرو په اساس باندې چې موږ ته رسېدلی دي، د سلو نه پورته زموږ هېوادوال شهیدان شوي دي په دې پېښو کې، او همداراز د سلو نه پورته کسان ټپیان دي، او یو شمېرتمن چون ساحه ډېره ویجاړه شوې ده دا تر اوسه پورې چارې هم سخته نه دي رسېدلي. کېدلی شي د مړو مړو او د ټپیانو شمېر زیات اوسېږي. په خټو کې ډېر راغلي، ځینې اوبه وړي وي، سیند ته وړي وي، دا دره کې وي، دښتو کې اوسېږي، او همداراز تر کورونو لاندې اوسېږي، خټو ګیر پاتې وي.
صحیح. اکخیل صاحب، د مرستو رسولو د بهیر په اړه باندې کراته ووایست چې خپل د بغلان ولایت روغتیایي ټیم خو به هلته اتمنتلی، او دا چې تاسو مې یادونه وکړه چې ساحه ډېره ده او تر خوا یې مرګروب له هم ډېره ده، نورې مرستندوی ټیمونه هم له نږدې ولایتونو یا کابل څخه در رسېدلي دي؟
لله الحمد مرستې را رسېدلې دي. دغه تدبیر چې د عامې روغتیا درانه وزارت مشرتابه کړی ده ډېر سم منظم او په ښه شکل ده. دلته په ولایت کې هم د ولي صاحب د لوړ پوه چارواکو تر مشرۍ لاندې ډېر منظم مدیریت روان ده، کارونه په خپل وخت سره سرته رسوو. په دې لړ کې مونږ دلته کمیټې لرو د جناب معاون صاحب تر مشرۍ لاندې، چارې سمې روانې دي. په اسرۍ وخت کې مونږ سیمو ته تللي یاستو، ټیمونه مو هلته لېږلي دي. د وزارت نه یو مجهز ټیم چې د پروان ولایت عامې روغتیا ریاست همکارې مرستیالې او تطبیق کوونکې پروژې په ګډون باندې ټیم راغلی، هغه مو پرون واستو د خوست او فرنګ ولسوالۍ خواته. بورکې ته همدا لحظه د مونږ ټیمونه تللي دي، نهرین ته تللي دي، بغلان کې په ولله الحمد ولسوالۍ شرخانه لرو، په لمبي کې ولایتي شرخانه لرو، دهنې غوجي ته تللي دي. د هغو لارو چې بندې وي کاملا تر شا یې د مونږ روغتیایي ټیمونه او همداراز نور مرستندوی ټیمونه تر هغه پورې امان ته ولاړو تر څو چې لاره خلاصېدله او سمدلاس لاره خلاصو سره زمونږ ملګري همکاران او روغتیایي کارکوونکي هلته تللي او همدا شېبه هم ښاغلی رئیس صاحب د برکې او د نارین په ولسوالیو کې هلته شته ده او د روغتیایي چارې مدیریت کوي.
ډېره مننه. زه په درې نورو مرستو باندې ځکه ډېر تمرکز نه کوم ځکه چې ستاسې برخه نه ده او یوازې روغتیایي مرستې تاسو ته باید لومړیتوب لري او په همدې برخه کې هغه کوي. خو دغه روغتیایي مرستو کې کوم کوم هغه لومړني مرستې شاملې دي چې لږ تر لږه خلکو ته هلته رسیږي؟ نو دوی د تدفین او دغه نور مسایل هم ځکه یو ویډیو ما وروستیو کې وکتله چې هلته دا مسایل هم ویل کېدل چې دا برخه تم پام شوی دی. یوازې ستاسو فوکس به په همدغه د درملو په برخه کې او دغه کې او آیا د درملو په برخه کې د کمبود او څه مسایل خو به نه وي مطرح؟
مننه د یادولو وړ هم داسې مونږ ته د تخار ولایت نه د کندوز ولایت نه د سمنګانو ولایت نه هم همکاران راغلي دي ټیمونه یې ډېر په منظم ډول جوړ کړي دي را رسېدلي دي حتی د جراحانو متخصصین صاحبان راغلي دي ورسره انستزیولوژیان دي چې کېدلی شي په هغه سیمه کې جراحي مریضان شتون ولري او هغوی ته هملته بلفور او سمدلاس هملته جراحي عملیات ترسره کړي. دا تاسو پوښتنې ده مونږ هر ډول روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي دي هغه کې د مخنیوي دي د درملنې دي حتی د پوهاوي دي خیمه مو د ځان سره وړي دي چې هلته کمپونه ولګو په هغه سیمو کې ځکه چې ورزو سیمو ته زیان لیدونکو زیان لیدلو سیمو ته ورزو سیار ټیمونه مو چمتو کړي دي چې د هغه امبولانس په ډول باندې دي او هغه هم مجهز دي.
بله اکا خیل صاحب،
تر اوسه پورې د درملو د امکاناتو له کمښت سره مخ شوي نه یاسو، له دې چې ویجاړي تلفات ټپیان زیات دي، سیمه زیاته ویجاړه شوې ده، مونږ مرستې ته ضرورت لرو. معلومه او ښکاره ده چې دا یو بشري ناورین ده، یو طبیعي ناورین ده. همکاران له هره خوا نه حتی خصوصي سکتورونه لیوال دي او مونږ ته یې ډاډ راکړی ده. د خپل هېوادوال هم روغتیایي او طبي ټولنې ما سره اړیکه نیولې ده چې مونږ درځو او په داوطلبانه ډول او د الله جل جلاله د رضا او د خلکو په خاطر باندې مونږ ځو سیمو ته په وړیا ډول په خپل لګښت باندې او په خپل شخصي مصارفو باندې درمل چمتو کوو. اول ته ډاکټر صاحبان لیږو، مونږ هلته د هېوادوالو درملنه کوو، هلته
ډېره زیاته مننه. د بغلان ولایت د عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر نیاز محمد اکاخیل و چې په خبرونه کې را سره یو ځای شوی و. او بغلان ته البته یوازې په روغتیایي برخه کې خلکو ته د مرستو رسولو په اړه باندې خبرې کولې. د وروستي ارقامو په اړه باندې وویل چې لسلو زیات کسان په دې پیښه کې مړه شوي، خو ملګرو ملتونو پرون ویل چې نږدې 300 کسان مړه شوي دي او ډېر نور ټاپیان دي. البته د نورو مرستو رسېدو په اړه باندې بېلابېلې ویډیوګانې خبرې شوې او خلکو شکایتونه کړي چې لا تر اوسه ورسره له روغتیایي مسایلو پرته نور هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او په دې برخه کې انتقادونه او نیوکې هم شته. بهرحال زو یوې بلې موضوع ته، په ایران او پاکستان کې یو شمېر کډوالۍ افغان کورنۍ وایي د خپلو لورو د زده کړو لپاره په دې هېوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تېروي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د دوی د وتلو یو له اصلي لامل د خپلو لورو د زده کړو دوام دی چې اوس مهال په افغانستان کې پرې بندیز لګېدلی. په همدې حال کې یو شمېر نورې کورنۍ چې له افغانستانه د وتو توان نه لري وایي د خپلو لورو د برخلیک او راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تفصیل دې راپور کې.
پیران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغو دوو ګاونډیو هېوادونو ته د دوی د کډوالۍ یو لوی لامل دا دی چې د دوی لوڼې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې هېوادونو کې د کډوالۍ سختې ستونزې ګالي تر څو لوڼې او خویندې زده کړې وکړي. پیران کې یو تن افغان کډوال محمد علي فقیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو لوڼو د راتلونکي او برخلیک له امله اړ شو چې خپل ټول مالونه په افغانستان کې وپلوري او ایران ته کډوال شي.
زره اموال کې داشتیم، یک دو نمرې کې داشتیم،
موږ یو څه جایداد او دو نمرې مځکه وپلورل او ایران ته راغلو. سو زما ته اولادونه راتلونکی خراب نشي. له ډېرو ستونزو سره سره مې یو لور په اتم بله په دویم او بله په لومړي ټولګي کې شامله کړه. دوی ټول په دولتي ښوونځي کې زده کړې کوي.
مکتبای دولتي سره میخوانن.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال حاجي میرویس وایي چې لور یې په افغانستان کې د اووم ټولګي زده کوونکی و، خو هلته یې دا نه شو زغملی چې د لور برخلیک دې خراب شي.
یوازینی لامل د ما د مهاجرت دلته په اسلام آباد کې ما د لور د مکتب نشتون و په افغانستان کې، چې دا ډېره لویه ستونزه وله او لور به مې ورځ په ورځ د ډپریشن حالت ته نږدې کېدله. او د هغه لپاره مونږ دا ستونزې مو ټولې په غاړه باندې واخیستې او راغلو دلته په اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو. هر ستونزه مو په غاړه باندې اخیستې تر څو وکولی سو خپل اولاد ته زمینه د درس او تعلیم ورته مساعده کړو.
د فرشتي قریزاده په نوم یو مور چې څولونې لري او د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډواله شوې وي، دغه هیواد ته د دې لپاره راغلی چې لونې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
آیندې روشن میبینم به دختره کار
زه د خپل لونو د یو روښانه راتلونکي هڅه کوم. یوه لور مې په ووم ټولګي کې ده او بله یې سږ کال دولسم ټولګی پای ته ورسوه. زه ډېره خوشحاله یم چې دلته راغلی یو او لونې مې زده کړې کوي. په افغانستان کې له بعده مرغه د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي.
تحصیل او تعلیم بستند.
خو په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ چې نشي کولی له دې هېواده ووځي وایي د خپلو لونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي اتل ازادي راډیو ته وویل د کابل اوسېدونکي عبدالمهدي هم ورته اندېښنه لري.
څو کلونو راهیسې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړل شوي دي. زما لور په نهم ټولګي کې وه. موږ راتلونکي ته ډېر اندېښمن یو چې څه به کېږي.
دغه کورنۍ د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي تر پوهنتونونو د نجونو او ښځو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې دي. په پاکستان او ایران کې که څه هم افغاني کورنۍ د خپلو لونو او خویندو د زده کړو د دوام له امله خوشحاله دي، خو وایي ده چې دواړه هېوادونو کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ستنولو لړۍ چټکه شوې د اقدام اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي شورا یونیسیر د نوي راپور له مخې په پاکستان کې په اپریل میاشت کې د تېرې مارچ میاشتې په پرتله د کډوالو نیول دوه چنده شوي دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان د خپلو هېوادونو نه تر 1.5 میلیون ډېر بې اسناد افغان کډوال ایستلي دي.
ملخ بیا په داسې حال کې چې د افغانستان د نن نجونې او ښځې د زده کړو تر څنګ د ټولنې په هره برخه کې له ګډونه محروم دي. یوې افغان لیکوالې په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړۍ جایزه په خپل نوم کړه. رڼا زرمتۍ دا جایزه د خپلې کیسې آسیا او شنو له امله ګټلې. زموږ همکارې سنا ککړ په رڼا آسیا او شنو دا راپور چمتو کړی چې د جایزې د اعلان په مراسمو پیلېږي.
په استرالیا کې میشتي افغان لیکوالې رڼا زرمتۍ په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړۍ جایزه په خپل نوم کړه.
زه ډېر زیات د خوشحالي او د ویاړ احساس کوم، ځکه دا هغه شیبه وه چې د ما د بریا له لاس نه د ما د کورنۍ سترګو کې د خوشحالي اوښکې راغلې.
رڼا زرمتۍ چې په کال 1994 کال کې په پکتیا ولایت کې زیږېدلې او د لسانس ترګه د پښتو ادبیاتو په برخه کې زده کړې کړې دي، دا جایزه ورته د می څلورمه نیټه د سویډن په ستاکولم ښار کې د فیسټیوال د جوړونکو فرده هنري او فرهنګي کلوب لخوا ورکړل شوه. دې دا جایزه د خپلې لنډې کیسې آسیا او شینو له امله ګټلې. نوموړی د خپلې دې کیسې په اړه چې په 1402 لمریز کال یې لیکلې ازادي راډیو ته وویل:
د دې کیسې موضوع په یوې داسې نجلۍ راڅرخیږي چې له مغزو شاته پاتې ده او کورنۍ یې آسیا په یوې قفسچې کې ساتلې ده تر څو ځان ته او نورو ته زیان ونه رسوي.
رڼا وایي په دې کیسه کې له آسیا سره د ټولنې چلند او د هغې د روغېدو لپاره د پلار د مینې او کوښښ په اړه یې راغلي دي. د رڼا زرمتۍ تر اوسه ماشومانو ته د کیسو دوه کتابونه نیمګړی ماشوم او د هسکې هوډ چاپ شوي دي. هغه د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړی هم ده. د اکرم عثمان د ادبي جایزې د څلورم فیستیوال د پښتو کیسو یو ارزونکی وکیل سولامل د رڼا سرمتی د کیسې آسیا او شینو پاړه ازادي راډیو ته وویل.
د کیسې موضوع نوې وه، په زړه پورې وه، یو ابتکاري موضوع وه، بله یې خم لیکلې وه، بل دا کیسه یو ډیر ښه پیغام لري چې دغسې ماشومان چې آتیزم لري دوی سره باید میندې او پلرونه په ټوله کې لویان څنګه چلند وکړي.
دا کیسه یوې بلې افغان لیکوالې نگین گرگر تازه انګریزي ژبې ته هم ژباړلې ده. ترنا زرمتی وویل د لیکلو سفر یې له پوهنتون څخه پیل شوی. دا چې څنګه وایي،
کله چې د ادبیاتو پوهنځي په دوهم ټولګي کې وم نو تل به مې لیدل چې ټولګیوال به مې د شعرونو او د کیسو په لیکلو اخته ول. د هغوی اورېدلو او لوستلو نه وروسته ما سره هم د لیکوالي مینه پیدا شوه. ما هم وغوښتل تر څو په دې برخه کې خپل ځان وازمویم.
ترنا زرمتی په داسې حال کې اکرم عثمان ادبی جایزه ګټلې چې د افغانستان دننه ټول انټونې او میرمنې لشپګم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او د ټولنې په هر برخه کې لګډون به برخې دي. د افغانستان اوسنی شرایطو ته په کتو رڼا زرمتی ځوانانو ته یو پیغام لري.
خپل وخت بې ځایه مه ضایع کوئ، تل کتابونه ولولئ. خپل واړه خوندې ورونه هم د کتابونو په لوستلو باندې روږدي کوي. خپل د هدف ته د رسېدو لپاره تل هلې ځلې کوئ او هیڅکله هم له ژوند نه یا له شرایطو نه مه مایوسه کیږئ.
د اکرم عثمان ادبي جایزې په څلورم فیستیوال کې په پښتو برخه کې دوهمه جایزه نازو پسرلی او دریمه رحمت شاه فراز وګټله، او په دری برخه کې لومړی جایزه حسین حیدر بیگی، دوهمه رامین رزقپور او دریمه فاطمه خاوري او زینب اخلاقی په خپل نومونو کړه. په سویډن کې د فردا هنري او فرهنګي کلوب په نوم د افغان لیکوالو یو بنسټ په 1999 لمریز کال کې د افغانستان مشهور کیسه لیکوال او کیسه بول محمد اکرم عثمان په نوم د فیستیوال اعلان کړ. افغان لیکوال محمد اکرم عثمان چې په کیسه لیکنې او کیسه ویانه کې ځانګړی نوم درلود، د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی و چې په کال 1948 هجري لمریز کې زیږیدلی او په کال 1995 لمریز کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه له مشهورې کیسې مردهاره قوله سنه فلم هم جوړ شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د غزې په جنوب کې د هوایي بریدونو سره هم مهاله اسرائیلو پرون د رف ښار د داخلي تازه امر کړی. د مرستندویه مؤسسو او بنسټونو په وینا تر دې فرمان مخکې 110,000 کسان له رف ښار وتلي او شاوخوا 30,000 نور به هم ورسره یوځای شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي اسرائیلي پوځ ته خبرداری ورکړی چې په رف ښار کې دې پوځي عملیات پراخ نه کړي.
اسرائیل د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح ښار د تخلیې نوی حکم ورکړی او لسګونه زره خلک اړ شوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس راپور له مخې دا اعلان د شنبې په ورځ په داسې حال کې وشو چې اسرائیل د امریکا او د خپلو نورو متحدو هیوادونو له فشارونو سره سره د رفح ښار په ګڼ مېشته سیمه کې د پوځي عملیاتو د پراخولو لپاره تیاری نیسي. تر 1.4 میلیون زیات فلسطینیان چې د غزې د تړانګې د نفوسو نیمایي برخه جوړوي په رفح ښار کې پناه اخیستي، چې زیاتره یې په نورو سیمو کې د اسرائیلي دونو له خطر تښتیدلی وو. د تخلیل دی نوی امر سره به دا خلک مجبور وي چې برته د غزه شمال ته چې د اسرائیلو په بریدونو کې وران شوی ورستانه شي. مرستندویه بنسټونو او سازمانو اټکل کړی چې د شنبې تر ورځې مخکې 1,00,000 کسان له رفح وتلي او شاوخوا 30,000 نور به امر سره یوځای شي. په داسې حال کې چې د غزه په جنوبي سیمو کې هوایي بریدونه دوام لري، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د رفح ښار وضعیت خورا حساس بللی او د اسرائیلو پوځ ته خبرداری ورکړی چې پر رفح ښار کې د پوځي عملیاتو لمن ونه غځوي. خغالی ګوتریش ویل پر افاق کې د اسرائیلو پراخ ځمکني عملیات به د لوی بشري ناورین لامل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې د پاسه 1,000,000 فلسطینیانو چې پر افاق ښار کې پناه اخیسته، نیمایي ماشومان دي او په داسې حال کې چې قحطي خوريږي، پر افاق د اسرائیلو پراخ عملیات به د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو هلې ځلې له خنډ سره مخ کړي. د مصر له حکومت سره تړلې القاهره نیوز تلویزیون د مصري چارواکو په حواله راپور ورکړ چې پر افاق کې د اسرائیلو د منلو وړ زیاتېدونکو تاوتریخوالي په خاطر غزې ته د رفح لارې د مرستو لرسولو ډډه کړې. فلسطینی ډلې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترورستي سازمان ګڼل کیږي، د شنبې په ورځ وویل د رغمالو له ډلې یو بل اسرائیلی هم وژل شوی. حماس یو ویډیو خپره کړه او ویل ناداف پاپلول چې د اسرائیلو په جنوبي برخه کې رغمل شوی و، د غزې په تړانګه کې د اسرائیلو په برید کې تر ټپي کېدو وروسته مړ شوی. د اسرائیلي شمیرو له مخې د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې 252 کسان تښتول شوي وو چې 123 په غزې کې پاتې شول او لږ تر لږه شپک درشتنه د اسرائیلو عدلی تبلخوا مړه اعلان شوی. اسرائیل وای د یرغمل شو کسانو خوشی کول او د حماس لمنځوړل یې د غزې پر تړانګې د برید هدف دی. پر غزې د اسرائیلو په میاشتنیو بریدونو کې بیا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
ډیره مننه وکړم او بعد چې ازادي راډیو اوریز مخبرونې سلیرو ساته په ویبپاڼه او راډیو اورېدله شئ. د دې خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبل میدان ورزشي خبرونه خپریږي، خو لاغه وړاندې په افغانستان کې شپږ نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په افغانستان کې د سیلابونو له امله په وخت مرګ ژوبلې خواشینی او سیلاب ځپلو سره همدردي ښودلې ده. د هغه وایان سټیفن دوجاریک د ښاغلي ګوتریش له قوله خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، ملګري ملتونه په افغانستان کې د دوی شریکان له طالب چارواکو سره سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو د رسولو په برخه کې په همغږي بوخت دي. ښاغلي ګوتریش د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویل او د ټپیانو د بیړنۍ روغتیا هیله یې کړې. د ماشومانو د خوندیتوب اداره وایي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله 600,000 کسان اغیزمن شوي چې له دې شمېر 3,10,000 ماشومان دي. د ادارې پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې سیف د چلډرن د مشر ارشاد ملک له قبل لیکلي، د سیلابونو له امله کلي او کورونه ویجاړ شوي، ماشومانو هر څه له لاسه ورکړي او ژوند یو له مخې له منځه تللی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو بللی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر اغیزمن شوی، خو ورسره د مقابلې لپاره تر ټولو لچمتواله لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی انډری کاراټواټ د وروستیو سیلابونو وروسته د افغانانو په بیړني ملاتړ ټینګار کړی. هغه پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغیزمنو هیوادونو په کتار کې ولاړ دی. ښاغلی راټواټ زیاته کړې، اقلیمي ټکانونه اغیزمنې ټونې له منځه وړي او د اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړني ملاتړ مهم دی. په همدې حال کې د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د راټولولو غوښتنه کړې. سازمان تیر شپه ناوخته یو اعلامیه کې له خپلو ټولو غړو هیوادونو، د نړۍ له نورو هیوادونو او مرستندویه سازمانونو غوښتي چې د سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي په بغلان او نورو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیلوي. راشد خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په وروستیو سیلونو کې خلکو ته په اوختو زیانونو خواشینه دی او هر څه چې یې په وس پوره وي د زیانمنو د مرستې لپاره یې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل لوبغاړي محمد نبي هم په خپل ایکس پاڼه له سیلاب ځپلو سره د مرستو د راټولولو د پیل خبر ورکړی دی. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانانو لپاره د ماسټری او ډاکټورا بورسونه اعلان کړي دي. د سفارت پرونې په یو خبر پاڼه کې ولیکل، بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي او په 2015 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري. د اعلان له مخې کوم کسانو ته چې د دې بورسیو له لارې جاپان ته استول کیږي د میاشتې 1,000 ډالر هم ورکول کیږي. او د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې د وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او په ختیځ دونیتسک سیمه کې وضعیت په ځانګړې توګه کړکیچن بللی. ښاغلی زلنسکی پرون ماښام په خپله ویډیوي وینا کې وویل، نن تمرکز له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرخه او په هغو سیمو کې دی چې د روسیې د یرغلګرو اقداماتو خطرونه پکې ډېر دي. زلنسکی دا هم وویل چې د دونیتسک او د پوکروفسک په سیمه کې وضعیت ډېر ستونزمن او کړکیچن دی. لتا سټولو مننه چې ازادي رادیو اوري. اوس هم لجمن سره سم د لوبل میدان سپورتي خبرونه خبري.
د لوبل میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د ونې د سپورتي خبرونه درنوریدونکو هرکلی مو کوم. بختیار ساحلی مو تاسو د لوبل میدان ونې د سپورتي خبرونه اوري. د دې ونې په خبرونه کې به واوري، د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې له سریلانکا دوه ورځنۍ سیالۍ ګټلې دي. د قشتپې شل ورځې لیگ د کیفیت الوب په تړاو کرکټ شنون کې نوې واقع لري. د افغانستان فوټبال غوره لیگ وروستي حال هم درکو. د راتلونکو شل ورځې نړیوال جام لپاره ځینې نور هیوادونو هم خپل لوبډلې اعلان کړې دي او پی ایل کې ګلبدین نایب د لومړي ځل لپاره ولوبید. د خبرونې په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ په نوښت د پیل شوي پښتپېښ لوریز لیگ په تړاو ځانګړې مرکه درته خبره کړو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه دریم ځای دی. پیلې د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو له وروستیو سیالیو کوو. د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې چې 3-2 د سریلانکا په بری سره پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د اپریل میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې وي، د روانې مې میاشتې په 9مه نیټه وروستۍ سیالۍ ترسره شوه. لومړنۍ درې سره سیالۍ د کوربا لوبډلې په بری تمام شوې، خو وروستۍ دوه سیالۍ افغان لوبډلې وګټلې. د افغانستان لپاره په دې سیالیو کې مخکخ منډه جوړونکی ریاض حسن هغه دوه سلیزې ووهلې. هغه په دې سیالیو کې تر سریلانکایي لوبغاړو هم زیاتې منډې جوړې کړې. د نوموړي په 15 سیالیو کې د 2 اوریج په لرلو سره 209 منډې کړې وې چې 2 سلیزي او 1 نیمه سلیزه جوړه کړې و. د غراز د مخکخو منډه جوړونکو په نوم لړ کې د افغانستان لخوا شاهد الله بیا په دویم مقام واغې 145 منډې جوړې کړې وې او درویش رسولي بیا 140 منډې جوړې کړې وې. د توپچونکو په ډله کې هم په دې لوبلړۍ کې د افغانستان لوبغاړی بلال سمی تر ټولو مخکې و. هغه په 15 سیالیو کې د 40 ورځې په لرلو سره 9 لوبغاړي سوځولي وو او د سریلانکا محمد شیراز بیا 8 لوبغاړي سوځولي وو. د افغانستان الف لوبډلې په وروستۍ سیالۍ کې د 15 وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه. د غراز څلورمه سیالي د 4 وکټو په توپیر ګټلې و، خو درې نورې سیالۍ بیا سریلانکا د 4 وکټو، 8 وکټو او 8 منډو په توپیر ګټلې وې. باید وویل شي چې دواړه لوبډلې به یوه او یوازینۍ 4 ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه سیالۍ به د روانې مې میاشتې په 11مه نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیل شي. د ورده چې افغان کرکټ بورډ ادارې د 4 ورځنۍ سیالیو لپاره بیله لوبډله لیږلې ده.
په ورزش کولو له نشه‌یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په لومړي ځل د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې دا ځل د پښتپې شلوریز لیگ سیالۍ پیل کړې دي. یاد او سیالیو ته چې د پښتپې نېشنل ټي 20 کپ هم وایي، د روانې مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي. د دې سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې د بند امیر لوبډله لټولو مخکې ده. یادې لوبډلې 4 سیالۍ کړې دي او 4 سره ګټلې دي. د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دي او ورپسې د مسانک لوبډله په دویم مقام کې قرار لري چې په 15 سیالیو کې 3 ګټلې دي، 2 بایللې دي. سپینغر لوبډله بیا په دریم مقام کې ځای لري چې په 15 سیالیو کې 2 ګټلې، 2 بایللې او یوې د ورخت لامل به پایلې پای ته رسیدلې. بوست او امو لوبډله یو په بل پسې په 4م او 5م مقام کې قرار لري. تر دې دمه د قشتپې په شلوریزو سیالیو کې حضرت الله زازی مخکخ منډو جوړونکی دی. هغه په شپږو سیالیو کې د 940 خورج په لرلو سره 190 منډې کړې دي چې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه یې هم وهلې ده. دغه راز ابراهیم زدران بیا په دویم مقام کې دی چې 168 منډې کړې دي. نجیب الله زدران بیا د 170 منډو په لرلو سره په دریم مقام کې ځای لري. د توپچونکو په ډله کې بیا وحید الله زدران مخکې دی. هغه 9 وکټې اخیستې دي په 15 سیالیو کې. محمد الله بیا په شپږو سیالیو کې 9 وکټې اخیستې، دویم مقام. او شرف الدین په شپږو سیالیو کې 8 وکټې اخیستې دي چې په دریم مقام کې ځای لري. باید وویل شي چې د قشتپې شلوریزو سیالیو پیلوبه به د مې میاشتې په 24مه نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټبال اتلانو لیگ د پیل شویو سیالیو شپږونه بشپړې شوې دي. په یادو سیالیو کې چې 12 لوبډلې برخه لري، تر دې دمه پکې اټک انرژي لوبډله تر ټولو وړاندې ده. یادې لوبډلې په شپږو سیالیو کې شپږ واړه ګټلې دي او 13 نمرې لري. په دې درجه بندۍ کې سرخ پوشان بیا په دویم مقام کې، ابو مسلم په دریم مقام کې، عینو مینا په څلورم مقام کې، خادم اف سی په پنځم مقام کې، موج ساحل په شپږم مقام کې، خراسان په اووم مقام کې، سر سبز یشلر په اتم مقام کې، استقلال لوبډله په نهم، عدالت فرا په لسم، میون په یولسم او وحیدی فوټبال کلب په دولسم مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل په یاد لیگ کې ځینې بهرني لوبغاړي هم برخه لري چې د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. باید وویل شي چې دغه لیگ به راتلونکي څو اونۍ نور هم دوام وکړي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ راتلونکو شلوریز نړیوال جام چې په روان جون میاشت کې پیلېدونکی دی، د شلو هیوادونو لډلې تر دې دمه اکثرو هیوادونو ورته خپل لوبډلې اعلان کړې دي. افغانستان، آسترالیا، کاناډا، انګلند، هندوستان، آیرلند، نیپال، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، یوګاندا، د امریکا متحده ایالات او ویسټ انډیز هغه هیوادونه دي چې خپل لوبډلې ورته اعلان کړي دي. خو تر دې د ملا هم لیدل کیږي چې بنگلاديش، نامیبیا، نیدرلند، پاکستان او سریلانکا خپل لوبډلې ورته نه دي اعلان کړي. د آیرلند لوبډله چې دوه ورځې وړاندې اعلان شوې ده، په یاد سکواډ کې پاول سترلینګ د آیرلند کپتان دی، مارک اډیر، راس اډیر، انډریو بیلبرنی، کارٹس کمپر، گرٹ ڈیلانی، جورج ڈاکرل، گرام ہم، جاش لٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، ہری ٹیکٹر، لورکن ٹکر، بن وائٹ، گریگ ینگ دا ایرلینڈ پر لوب ڈلے کے شامل شوی دی. دا نړیوال جام لپاره د افغانستان لوب ڈلے کچا هم مخ کی اعلان شوی دا او مونگ پا ورستی خبرونه کی هم دا یاد لوب ڈلے پا تڑاو و ریپورٹ درلود. یو ځل بیا یې هم درته وایو چې افغانستان راشد خان لوبډل مشر اعلان کړی دی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی، نجیب الله زدران، محمد اسحاق، محمد نبی، ګلبدین نایب، کریم جنت، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی، فرید احمد، ملک په لوبډله کې شامل کړي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای په احتیاطي لوبغاړو کې ځای لري. اوس د هند غوره لیگ د سیالیو په تړاو وروستي معلومات درکو. د هندوستان غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه 50 لوبې ترسره شوې دي. 50مه سیالي د سنرایزر حیدرآباد او لکنو سپر جاینټس د لوبډلو ترمنځ وه. د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې کلکتا نایټ رایډرز تر ټولو مخکې او ګجرات ټایټنز تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. نایټ رایډرز لوبډلې په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. دغراز راجستان رایلز لوبډلې هم په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. چنای بیا په 11 سیالیو کې شپږ لوبې ګټلې دي. سنرایزر حیدرآباد هم په 11 کې شپږ ګټلې دي. ډیلی کیپیټلز هم په وروستیو کې خېل لوبې کړې دي چې په 12 کې شپږ سیالۍ ګټلې دي. لکنو سپر جاینټس هم په 11 کې شپږ لوبې ګټلې دي. رایل چیلنجر بنگلور هم په وروستیو دریو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده چې اوس په 11 کې څلور لوبې ګټلې دي. پنجاب کینګز هم په 11 کې څلور لوبې ګټلې دي. ممبئی انډینز بیا په 12 کې څلور سیالۍ ګټلې دي او ګجرات ټایټنز اور خپلې وروستۍ څلور سره سیالۍ بایللې دي چې په 11 لوبې کې یوازې څلور لوبې ګټلې دي او وې بایللې دي. ګلبدین نایب بل افغان لوبغاړو چې په دې سیالیو کې لوبه ترسره کړه، هغه چې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې د مارچ په ځای باندې اخیسته، په خپل وروستۍ لوبه کې په 15 توپونو 19 منډې وکړي خو لوبډلې سیالي وګټله. هغه په خپل پاړۍ کې یو څلوریزه او یو شپږیزه ترسره کړې ده. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې بیا هم ویرات کوهلی تر ټولو وړاندې مخکښ منډه جوړونکی دی. هغه 542 منډې کړي دي. رتراج گائیکواک اور پسی قرار لري چې هغه 541 منډې کړې دي او سنجو سامسون بیا په دریم مقام کې ځای لري چې 401 منډې جوړې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بمرا 13 وکټې اخیستې دي، هرشل پټیل 19 او ورون چکروتی 14 وکټې ترلاسه کړې دي. په دې سیالیو کې د امپیکټ یا اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه سنیل نارائن تر ټولو وړاندې دی. هغه 416 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي. جسپریت بمرا په دویم مقام کې قرار لري او مارکس ټاینس په دریم مقام کې ځای لري.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې درته د افغانستان د قشتاپه شلوریز لیگ سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبرو. د مرکې میلمه مو د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زیدی. نور په مرکه کې ووري. عبدالرحیم صاحب خبرونه ته ستړی مشي. د پیل پوښتنه دا ده چې دل د قشتپې شل ورځ لیک ارزښت ستاسې لاندې څه دی؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته، ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د قشتپې شل ورځ د لیک لغه نوم څخه څنګه موږ او تاسو پوهیږو چې په شمال کې کوم پروژه د قشتپې د کانال شروع شوې ده. دا به د افغانستان په زراعت کې یو نوی بدلون راولي، نوی انقلاب به راولي. او دغه سې د ملي پروژو سایل پکار دي، دغه سې د ملي پروژو لمانځل پکار دي. بل ارزښت دغه ده چې د مونږ کوم وطنوال چې دي، هغه چې خپل اتلان چې کم د کرکټ اتلان چې په وطن کې موجود دي، هغه له نږدې څخه وګوري، خپل داخلي لوبغاړي نږدې څخه وګوري، او دغه یو ماحول جوړ شوی ده د کرکټ مینوالو لپاره تر څو د کرکټ څخه خوند واخلي.
د لوبو لپاره برابر شوی کوم کنډیشن چې تر دې د مخکاری دا مناسب دی؟ ځکه په شلورځو سیالیو کې لیدل کیږي چې په اکثرو لوبو کې تر یو سلو شلو یا یو سلو دیرشو زیاتې منډې نه کیږي. لامل یې تاسو څه ګڼئ؟ کسان کرکټ بورډ ویلي چې موږ د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو داسې یو ویشتنځای برابر کړی.
کدی نو وو کنډیشن پاره د توه ما دی لوب دی کنډیشن هغه سره کم چې په کار ودی ما په نظر نمرې خو ما په څومره معلومات چې زلره ما دغه سیالي چې وی په کندهار کې د لخونه په یګ ما چې به کابل تر راشب سولې دی کابل موسم ورته نو جوړ وکټي ټولې ډېټ وکټي دی. نو دغه سی کومه تاسو اوس ماډرن کرکټو ګوري یا نورې دنیا د خپل داخلي کرکټو ګورو ټوله دنیا لګیا دا د بیټینګ ټریک جوړي دا په دوا اساس خي یو دای چې دغه شلوري د کرکټ چې د تفریح لپاره د خلق ته خوند اخلي او څومره ډیر چې بیټینګ کیږي هغه به خلق ته خوند اخلي. بل د بولران لپاره ټف کنډیشن دی خو دلته بیا د منګه چې دا د برعکس دا د بولران لپاره کنډیشن دی رسانه دا د بیټسمنانو لپاره ټف دا خو کومه چې ته د نړیوال ورلد کپ لپاره پریپریشن کوو موږ باید داسې وکټې جوړې کړې وي چې د بیټینګ ټریک وي او خدا دا چې د بیټسمنانو کانفیډنس لیول وږي سو او بل په سخت وکټو باندې بالران خو بالینګ ځان وس بچ کی یا خو بالینګ وکي مطلب دا چې تبا یو څاندازا غا ایډیا به تا جوړي. نو د ما په نظر باندې دا کنډیشن نو جوړ بل د بارانونو ډیر دغه 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 وکټ ډیر خراب کړل مسلسل بارانونو وصول دغه تیر لسرزو کې تاسو ته به معلومات کیږي چې میچونه چې دی هغه ونه سو بیا دی وي چې کوم ریزرو دی دی هغه ریس دی وي په هغه ورځو ته دغه میچونه کنورټ کړل. نو کنډیشن د ما په نظر باندې خنه دا جوړ وکټ بیخي ډیر وکټ دی.
یاد لیکته ته لوبډلو انتخاب څنګه شوه؟ ټول لوبډلې کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه انتخاب کړی دی. فکر کوي ټول لوبډلې متوازن انتخاب شوی دی؟
د لوبډلې انتخاب تر اوسه د لوبډلې انتخاب خو مونږه ماته چې څومره معلومات دي وي چې هغه لکان چې په داخلي کرکټ کې خزلې دي لري هغه ته چانسز ورکو یا چا په گریډ 1 کې پرفارمنس کړی یا نور داسې گریډ 2 کې چا پرفارمنس کړی هغه لکانو ته یا په خاني کم لکان چې په لیست کې پرفارمنس کړی یا کنټراکټ لوبغاړي دوی سره الریډي ډومېسټک څومره کنټریکټ لوبغاړي دی هغه ته وفر کړی دا یا نېشنل کمپلیئر چې دلته اویلیبل دی هغه ته وفر کړی دا. د ځوانانو چې دی حتمن مونږ کو تاسو ګورو ډیره لکان په سریلانکا کې مصروف دي، په آی پی ایل کې مصروف دي. نو ځوانانو ته هم پورا چانس په لاس ورغلی دا خو ما مخکې یادونه وکړه هغه سکنډیشن چې دی شلوریزه کرکټ لپاره باید جوړ شوی هغه سکنډیشن نه ده. نو تر اوسه د خاص څه استفاده نه ده سو یو نیم ملک پکې ډیر خلوبې دلای دا تر اوسه پورې
دغه لیک د شلوریز نړیوال جام لپاره د تیاریو خ فرصت کېدای شي.
کدی شلوری د نړیوال جام د تیاری خبره سي نو شلوری د نړیوال جام نه له سالکان چې دیغه پای پیل کې مصروف دي شته ډیره خبره ده چې حالت د دنیا بهترین کرکټ دا د دنیا بهترین فیسیلیټیز دي کوچز دي هغه به تیار حالت هغه انګیجی یا هغه سره ټچ پاتې او د خپل کرکټ سره ماډرن کم کرکټ چې دا هغه سره به ملته لګي د خپل کرکټ کوي. ځینې الکان چې دی او دوه درې الکان هغه په سریلانکا کې دی الف لوب ډلې په تور باغ کې مصروف دي. نو دلته د خاص سوق نه پاتې چې هغه د شلوری زل لپاره تیار کی نو بل دغه کنډیشن ما مخکې یادونه وکړه چې د شلوري د کرکټ لپاره دغه کنډیشن کې زنه پیغام چې څنګه به پلیئر دوی تیار کی ځکه چې وکټ دی دی بولینګ وکټ دی بیټینګ ټریک نه دی او هلته به دا کنډیشن مختلف یې ما په نظر باندې پورته کې ډیر فرق سره ولري دا کنډیشن او د ویسټ انډیز او د امریکای کنډیشن.
آیا دا ډول نوې لیګونه جوړول ډیر ګټور دي کا بورډ باید شپږیزي او یا هم په ای پی ایل باندې ډیر تمرکز کړی وای او هغه سیالي کړی وای؟
ما خو مخکې مې یادونه وکړه د قوشتېپه لیګ چې دا د قوشتېپه د کانال د ارزښت په اړه باندې کوي او سیزن اوسې خو خبره ده سې دوامداره کول دي ما په نظر باندې خپله موږ کدي ای پی ایل دوی وکولای سي چې ای پی ایل ته لاره برابره کړي او ای پی ایل وکولای سي ځکه چې هلته تا ته ډېر ښه کرکټ ملاویږي ډېر ښه پلیران به هلته پروډیوس کړي او دوی به ډېر ښه پلیران لاسته راوړي ځکه چې نړیوال پلیران به هم راځي نړیوال لوبغاړي به هلته راځي د خپل تا بهترین لوبغاړي به هلته موجود وي بهترین کوچز به هلته موجود وي که ای پی ایل وسی ډیر ښه خبره ده د شپږیزې لیگ به اتحاد په ډومیسټک کرکټ کې هغه لکان چې په داخل کې دی افغانستان پرفارمنس کوي هغه په گریډ 1 کې یا په لاندې داسې پرایویټ فرانچایز کرکټ کې پرفارمنس کوي هغه ته یو پلیټ فارم جوړ سي تر څو هغه خپل ځان پروف کړي او بیا نړیوال کرکټ ته برابر سي د ما په نظر باندې د قوشتېپه لیگ څخه د شپږیزې باندې ډیر فوکس کول او د شپږیزې نه وروسته ډیر زیات فوکس کول په ای پی ایل باندې د څومره چې ای پی ایل کرکټ د موږ اوسې هغه به موږ ډیر خبر اعلان په لاس باندې راسي دا نه یوازې موږ کوو کې د نړۍ هر هواد نن سبا کوشش کوي چې خپل لیگ ولري او په همدغه لیگونو نه تاسو کولای شئ چې خپل ایران دوی ته پلاس ورسي ډېرې مثالونه ورکولای شئ کړي هین مثال ورکوه هین هم دا اوس کولای شئ چې دوه درې لوب ډلې د نړیوال جام لپاره جوړې کړي د بنگلاديش مثال ورکولای شئ د پاکستان پی سی ایل مثال ورکولای شئ نو څومره چې موږ لیگ ولرو او موږ به موږ ته کرکټ پلاس باندې خپل ایران پلاس راسي ځکه چې پلیران بدل ته فاینانشلی یو رقم سټیبل سی بل د نړیوال لوبغاړو څخه کوم ایکسپیرینس چې دا هغه بل سره راوړي کوچ استخبات کوم ایکسپیرینس دا هغه به دوی سره شیر کړي سي نو پراتونکي کې به افغانستان یو خل وبدل ولري البته دی وانډي او دی ټی 20 لپاره ته کولای شي چې کچې ته مونږ ای پی ایل وکړو د بن کرکټ به په لنګ وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړي
اټکل مسده لیگ بزینی نوې چیرې افغان کرکټ ته ور معرفي کړی
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې نوې لوبغاړي باندې افغان کرکټ ته معرفي کیدا طبي خبره ده چې کلم یو لیگ کیږي حتمان پکې او دوه درې داسې لوبغاړي مخې ته راځي چې ته کولای شي چې افغانستان کرکټ لپاره دا پریډکشن وکړي چې اره دا باندې افغانستان کرکټ لپاره په فیوچر کې کرکټ وکړي خو زخپل بیا هم دغه لیگ د کوالټي په اړه باندې ما مخکې خبرې وکړې چې دغه لیگ چې دا داسې هغه سره کم کنډیشن چې پکاره واغه سي کنډیشن نسته نسبت کو بولران پرفارمنس کوي خو وکټ ټول ډېر دی البته یو خبر بیټسمن دلته مسلسل پرفارمنس کوي او نو الک پرفارمنس کوي نو دا د افغان لوبډلې لپاره ډېر ښه کوي موږ تاسو ټاپ 5 بیټسمنانو کې وګورو تاسو یو لوبغاړی نشته چې هغه نو وای دا او د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره به ته او وای چې دا د افغانستان کرکټ د فیوچر لپاره لا خو د ټورنمنت یا د لیگ چې د جام چې دا تر اوسه پورې نیمه میچونه سوي دي نو وګورو چې روسته به څه کوي تر اوسه پورې خو ما داسې ته کوم بیټسمن مسلسل نه دلیدل چې هغه پرفارم کوي ما هغه پخوانی لوبغاړي پرفارمنس کوي او تر اوسه پورې فکر کوم مازر زازا چې دا غ لیډینګ سکورر دا غم په 15 میچو کې اوسلو نو وی رنزونه کړی دي یعنی دا ډیر کم رنزونه دي کابل ګراوند ته کو کور ډیر شارټ وړه کوي ګراوند دا بونډري نه ډیر شارټ دي خو بیا چې کله کنډیشن ته ګورو نو بیا ډیر رنزونه دي په تاسو کنډیشن کې دا
ستاسو مشخص سپارښتنه د دې لیګونو په تړاو څه دي
دا سې لیګونه خدي کیفیت هم خدا په شروع کې اول نه دوه درې ورځې کې د کیمرا ورک لګو ډیر مشکل درو ده خو روسه بیا خو سو زه هر وخت هم دا خبره کوم چې کوم مونږه هر لیګ چې شروع کیږي کشپګیزه کیږي په اول ورځو کې کوالټي لګ دی کیمرا ورک خراب وي بیا روسه خو کیږي خو دیمه په نظر باندې د غلیګ لپاره پورا کرکټ بورډ نو تیار او هغه سې سره کم چې کار واغه سې ونه سو بل دغه وکټي نه وی دي ډډ وکټي دي بل دغه دی لیګونو په تړاو باندې تا خبره وکړه دیمه په نظر باندې د دې نه چې مونږه په خپل شپګیزه باندې دوی چې کوم دی افغانستان دی کرکټ برند دا مونږ ډیر پلیران دي شپږی دي نو دی افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ تور کړی دي نو په هغه باندې فوکس وسی او په دې کوشش وکړي چې ای پی ایل لپاره څنګه وکولای شي چې دی ای پی ایل کرکټ لیگ به را جوړ کی او شروع کی دا د افغانستان کرکټ لپاره ډیر خصاین وی دی افغانستان ځکه چې حالت ما مخیم په خبره وکړي چې کافی ډیر امکانات ولو غواړو ته پلاس ورزي نړیوال لوبغاړي برازي تا بهترین خپل لوبغاړي بدل ترازي نا موږ کو تاسو ګور په دغه لیګ کې د موږ د افغانستان د ټی 20 شلوري زکم فارمر چې کوم سکواډ دا یو د لوبغاړي دلته موجود دي باقي ټول لوبغاړي چې دي هغه یا په سریلانکا کې دي یا په ای پی ایل کې مصروف دي نو څومره چې تاسو سره کوالټي پلیئرز موجود وي هغه مربې تعالی په خخکاری هم هغه مربې ډېر خبر پوم الکان خمی چور کیږي نو الکان نشتون د ما په نظر باندې دغه لیګ چې رقم رنګه کړی دا او د الکان نشتون باید ضرور وسیږي خو په هر صورت باندې اوس لپاره یو 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 تفریح جوړ کړی دا د خلکو د انټرټینمنت لپاره کولای شي چې خپل لوبغاړي وګوري او د داخلي کرکټ د لوبغاړو لپاره ډېر یو فرصت ده
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره از منګه ونیز سپورتي خبرونه عمدل ته پاتره سیګل او ریدو او ملتیا مو مننه کوم
ورزش دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
سچس کم استاد منی د شربت جام دغو گنز مد شهادت جام بل خائی چی قبل پا خلوص کی سوک چی چال ورکوی دا محبت جام خدای استا پا لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبل نکی دا جاگن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگد تن کئی مینی ہاگد تن کئی مینی نگ مراتا گگی گنن ہاگن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ಹಗನನ್ ಸವಾಯ ರಾತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸಬಾಯೆ ರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸಬಾಯೆ ರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸಬಾಯೆ ರಾತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸಬಾಯೆ ರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್
غنن سوای راتا مکی مکی کی نن جل ہاگا گم ہاگ سلائی کاجل ہاگ مل ہاگا گم ہاگ سلائی کاجل ہاگ ناگا ہاگ ناگا گستل گری توری گن ہاگن سوائے راتا مکی مکی کی گنن ہاگن سوائے راتا مکی مکی